سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او معیوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلې. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربېره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 9 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 23 یو 1300 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداري ورکړه. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیا په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. اسپانیا په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوري په تیروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سی ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلووانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. تمه ده چې نن د جمعې پورې از د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. دا غونډه د دوه هیل درې می غونډه نه ورځې مخکې جوړیږي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جنې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو له ډلې یو تن وایي
دغه کارخانه کې کار کوو، مونږ غواړو چې دغه کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو تاسو دم دې باعث دغه ده چې بیکاره دی واجیزي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوهې له درې مې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوهې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. عصمت ساروانو نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتنبای وابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کنفرانس او د ښځو او نجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي فوګانګ ویلي چې له روزوا اوتنبای وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژورې او ګټورې خبرې کړې دي. د په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست ګاونډي په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10 او 11 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد د جوزا په 28 رسنیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازیني استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایند فرهان حق د سه شنبې په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب ګډون کړی و. که څه هم ملګرو ملتونو تر اوسه د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان ښځو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې افغان ښځې له ګډونه منع کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان ښځو او نجونو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان ښځې او نجونې د تعلیم او کار له حقه محرومې کړي. سره له دې چې پاکستان په 2 میاشتو کې تر 500,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته په زوره بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 500,000 ډېرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیره بیا د ښځو او نجونو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستانه له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو ډېرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستاني پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې چې پر خپله اکسپانه یې خپور کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان ښځو او نجونو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره د باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. دغه سازمان ویلي له هغه وخته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، ښځې او نجونې له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداری د ملګرو ملتو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهاله خپریږي چې پر اساس یې ویل شوي چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوي دي. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ایستلو د بشري حقونو د سازمانونو سخت غبرګونونه پارولي دي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیره نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی آزادی رادیو ته وویل
د امارت له راتل څخه مخکې مشول حسین روان او امارین بعد مارشلو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپله کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 8 کلن.
پرون د جون په شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام په یوه راپور کې وویل چې د 2021 په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لویه برخه پاکستان او ایران ته مهاجره شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې سختې ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې وویل چې د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او ډیرې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمنه کیږي په لږ 15,000 روپۍ ماشين دي زاغانه شمغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټو.
د شکلنا نادیا کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی دا نادیا مشال لیډی ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او 2 زامنې دي نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زمما مېر د ډار بار وته نشي چې بار وزي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټې زوی مې دي دوه سو دیار لسو کال دی هغه ته شور نه هته منتوان مې لګولې دي بس کچا کورم دی هلته پراتی ډېر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم دي.
خبریاله مینا اکبری درې کال وړاندې د تورخم دلاري پاکستان ته راغلې ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پیښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغلا. هغه وایي چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم دا د کار زمینې ته که مونږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پېښور کې ژوند کوونکی کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړي حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقوقو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي چې 2021 کې راغلي خزینه لډي رستونز سره مخامخ دي.
هغه ته دا احساس شوی وی چې مار څخ بل د لاس اور کړی دي، ما چې دومره کار کړی او دومره می جاب کړی و، یار سو یو حیثیت می سره جوړ کړی و، خو ما د لاس اور کړل. زما فیملی، مور پلار، خوندې ورونه، دا ټول د لاس اور کړل. هغه سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغه سشوان نشم کولای. که دوی څومره تعلیم کړی وي، دوی نشي کولای دولتي ادارو کې وظیفې واخلي، خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې 15,500 افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هیواده وباسلی شي.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشنبې په ورځ ډبلیو ایف پی په خپله ایکس پاڼه یو ویډیویي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. ډبلیو ایف پی وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور ستانه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور ویوړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا بکی راغلي دورونو مل خراب شوی سوي بچا مو باسلې دی او دا چې دی پلیستیکان دا چې ګرم سي لکه چادر وره ګرم واکه شومان مو غریبان ګر سر نه جوړ سي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوی شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبور شو راغلو دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه. زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم. زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو. زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
ډبلیو ایف پی تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي وو چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 101 منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځو او بل رن اوټ شو. په بیټنګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تر هغه هم په کمو منډو وسوځېدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږویشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کمار یادف په 28 توپونو 53 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 1 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې 2 نورې مسابقې هم لري. له آسترالیا او بنگلاديش څخه د بری په صورت کې بل پړاو یعنی ما پایلو به ته د وتلو چانس لرلی شي. افغانستان به د یکشمې پر ورځ له آسترالیا سره مخ شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندوز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. د دغې تولیدي فابریکې په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشاله هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلنه تاوله پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم. منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان په کې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو د سي دم دې د 22 تاګه چې بیکار دي واجزي کار ول به خارج مملکت وته زی.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمېر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
زموږ د تولیداتو بازار ښه دی. له خپل کار څخه راضي یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز یو اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغې فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیری دی کندوزیانو ته. موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس ساري امراض موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو. او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د کندوزیانو ضرورت به بیرفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادعا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی سلف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي. لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي. په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چاته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډېره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیرو کلونو په پرتلۍ کارونه پکې شوي. دوی وایي پخوا به په اخترو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چاقوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تېره کول، خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. دا چې دا مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکه پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کو خو کارګر سره خو زموږ کاروبار چې کم دی سکل ډېر کمزور دی. اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزور شوی دی او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته.
د دوی په بیان چې پخوا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو اهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس فعلاً دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر 45-50% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایای مونږ مشکل د پایای مونږ نه لرو. پایای را تر مونږ لګولی ده شنوار ولسوالۍ کې پایای موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایای ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ہلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقو مز کې ډیر شایسته مز کې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي دغه یو خایښ مر د وطنداران دي مز کې سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکه مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه